آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون وایي چې د افغانستان جمهور رئیس نړیوالو ته خپل پیغام په روښانه توګه رسولی دی. د سعودي عربستان پوځ وایي چې په یمن کې به د حوثي شیعه یاغیانو په خلاف هوایي حملې دوام ولري، او د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران وایي کوښښ به وکړي چې د مارچ 13 پورې د اټومي پروګرام په باب یوه موافقه حاصله شي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، نن د شنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د مارچ 28 ده. په واشنگتن کې د مخوستن نه نیمه بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار شپږ بجو سره سمون خوري. خپله دوهمه نیم ساعته سهارنۍ خبرونه شروع کوو. له خبرونو وروسته به د افغانستان، یمن او سوریې په باب د امریکا د خبریالانو رپورټونه واورئ، خو لومړی به طاهر اڅکزی تاسو ته ساعت خبرونه واورئ.
د افغانستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا متحده ایالاتو ته د خپل رسمي سفر په لړ کې د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بانک مون سره په کتنه کې وویل چې د امریکا سره په واشنگتن او کمپ ډیوډ کې خبرې ډېرې ګټورې وې. مطبوعاتي دفتر د جمهور رئیس غنی له قوله ویل دي چې موږ د امریکا سره مشارکت او همکاري ته نوې روحیه ورکړه. په دې کتنه کې دواړو خواوو امریکا ته د افغان د لوړتبه هیئت سفر د سولې د بهیر او د افغانستان سره د ملګرو ملتونو د سازمان د دوامدارو همکاریو په باب خبرې وکړې. بیان وایي چې ښاغلی بان کی مون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتو ته د افغان د لوړتبه هیئت سفر بریالی او د لاسته راوړنو ډک وباله، او له دې کبله یې جمهور رئیس غنی ته مبارکي وویل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویل دي چې د افغانستان جمهور رئیس امریکا ته د خپل سفر په وخت په واضح او فوق العاده ډول خپل پیغامونه ټولو ته ورسول. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې وسله والو کسانو اووه تنه ولسي وګړي اعدام کړي او اوویشت تنه بندي کړي دي. چارواکي وایي چې که د بندیانو د خلاصون هڅې ونه سي نو طالبان به یې ووژني. سرحدي ځواکونه وایي چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو اته تنه غرره کړي او وروسته یې د هغوی د مړو سپکاوی کړی دی. هغوی ویل دي چې دغه کسان څو ورځې مخکې د دولت مخالفو وسلوالو په دې تور نیولي وو چې د حکومت سره یې مرسته کوله. د کونړ په ناړۍ او د نورستان په کامدیش ولسوالیو کې د سرحدي ځواکونو د دوهم کنډک قومندان سمونوال شمس الرحمن امریکا ژغته وویل چې په تېره یوه میاشت کې دا دوهم وار دی چې مخالف وسلوال کسان ځایي خلک د حکومت سره د مرستې په تور وژني. د جرمني سنوالانو پرون د جمعې په ورځ ویل دي چې د جرمني د مسافروړونکي جټ الوتکې د پایلوټ مرستیال چې په قصدي توګه دغه الوتکه د فرانسې د آلف په غرونو کې راوغورځوله او ټول 150 پرلې ووژلې، په دې ورځ چې دا کار یې وکړ د مریضۍ رخصت یې اخیستی و مګر خپله ناروغي د کارفرما څخه پټه کړې وه. د ډاکټر د تصدیقونو څیرې سوي پاڼې د جرمني په دوو ښارونو کې د 28 کلن اندریاس لوبیتس په کورونو کې پیدا سوي دي چې په هغو کې یو تصدیق دا دی چې لوبیتس یې په هغه ورځ یې الوتکه راوغورځوله د کار څخه معاف کړی وو. د څارنوالانو لخوا په یوه بیان کې ویل سوي دي چې هغوی داسې طبي اسناد موندلي دي چې پکې د لوبیتس موجوده ناروغۍ او د هغې مناسب علاج ته اشاره سوې ده. په بیان کې دا نه دي ویل سوي چې هغه څه ډول ناروغي درلوده. د خبري رسنیو په رپورټونو کې ویل سوي دي چې لوبیتس تر روحي فشار لاندې وو، مګر د جرمني د دوسلدورف د ښار یوه روغتون چې لوبیتس د مارچ د میاشت په 10 نیټه د صحیح معایناتو دپاره ورغلی وو، د دې څخه انکار کړی دی چې د هغه د روحي فشار علاج یې کړی وو. د جرمني چارواکو ویل چې دوی د دې الوتکې د راغورځولو په اړه د ځان وژلو کم یاداشت نه دی موندلی او نه یې د سیاسي یا دیني عواملو څه شواهد ترلاسه کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. د سعودي عربستان و نظامي نطاق بلی جنرال احمد اسیری ویل دی چې په یمن کې د حوثی په شیعه یاغانو باندې به د سعودي په مشرۍ هوایي حمله تر هغو دوام وکړي چې د یمن د حکومت ساتنې او حفاظت لپاره ورته ضرورت وي. دغه نطاق پرون د جمعې په ورځ وویل چې د یمن د حکومت دفاع کول د دې عملیاتو لوی هدف دی. په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر هم ویل دی چې د دې حملو هدف د یمن په نیولو کې د توندلارو ملیشو مخنیوی دی. همدارس پرون د سعودي عربستان او مصر جنگي کشتي د یمن په ساحل کې د باب الهندب مهمې ستراتیژیکي ابنا ته استول شوي دي. باب الهندب د مصر د ملي امنیت لپاره د سمندر یو مهم لار ده. هغه د سری بحیرې څخه د سویس کانال ته د کشتیو د رسیدو مهمه لار هم ده. د جمعې په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ د یمن په پایتخت صنعا کې دننه او د هغه په شاوخوا کې د حوثي شیعهګانو په نظامي اډو باندې بمباریو دوام درلود. نظامی چارواکو ویل چې د صدا په شمالي ولایت کې چې د حوثی یاغیانو اصلي ځای دی هم هوایي حمله سوي دي. د عربو د سمندرګي د شقره د بندري شارګوټي اوسیدونکو د رویټرز خبري آژانس ته ویل چې حوثی جنگیالیو دغه شارګوټي نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نطاق وایي چې امریکا په داسې حال کې چې د سعودي عربستان د هوایي حملو ملاتړ کوي عمومي هدف سیاسي حلار ده. امریکا او ایران دواړو ویل چې د دې راتلونکي سه شنبه تر ورځې پورې چې په زروي خبرو کې د یوې موافقه د کېدو لپاره ورسته مهله ټاکل شوی دی سختو پریکړو ته ضرورت دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د جمعې په ورځ د سویزرلند په لوزان کې د غونډې څخه د باندې وینا وکړه او ویل چې دا خبرې ډېرې سختې او ډېرې پیچلې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې وانخست هم وویل چې دا خبرې سختې او ډېرې جدي وې. دا چارواکي دا هم وویل چې د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني هغه اقدام چې غواړي د پنځشنبه په ورځ د نړۍ د شپږو طاقتونو سره د خبرې وسی داسې نشه ده چې ایران دې ته چمتو دی چې د موافقې د ضرورت وړ د یوې برخې په توګه یو لړ سختې فیصلې وکړي. ښاغلی روحاني په اصطلاح پنځه جمع یو هیوادونو ته چې په دې خبرو کې برخه لري یو لیک استولی او هغوی ته په دې خبرو کې د ضروري مسئلو او وروستیو پرمختګونو په اړه د ایران دریز توضیح کړی دی. د الشباب د ډلې مبارزینو د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې په یو لوی هوټل باندې حمله کړې لښتلره نه کسې وجل دي چې په کې د سومالیا یو سفیر هم شامل و. عیني شاهدانو ویلي چې د حمله پرون د جمعې په ورځ د مکه مکرمه په هوټل باندې سوي ده او هغه د یو موټر بم حمله و. موټر بم اول د هوټل مخې ته وچول سو او وروسته 15 وسلوال کسان په هوټل نه نوتل. د دې هوټل د خوندانو څخه یو تن ګوري حاجی حسن چې د هوټل منیجر هم دی وویل چې وسلوال کسان د موټر بم د چول څخه وروسته د هوټل د شاده دروازې څخه په هوټل نه نوتل او هغه ونیو. وروسته د سومالیا د حکومت خاصی قواوی چې غاشان میری هوټل ته ورغلی او د وسلوالو کسانو سره نشته وکړه. د موګادیشو د مدینه د روختون یو چارواکي د امریکا ژغ سومالی خبرونه ته وویل چې په سویسرلند کې د سومالیا سفیر یوسف محمد اسماعیل باری چې په دې حمله کې سخت زخمی شوی وو روختون ته د رسول څخه وروسته مړ شو. د نایجیریا اردو ویل دی چې عسکرو یې په داسې حال کې چې یو ورځ وروسته د دې هیواد ملي انتخابات پیل کیږي په شمال ختیځ کې د بوکو حرام د ډلې د یاغانو څخه د ګوازار ښار نیولی دی. دا وروستی ښارګوټی دی چې حکومتي قواوې د دغو یاغانو څخه بیرته نیسي. اردو په ټویټر کې ویل دی چې عسکرو دغه ښارګوټی چې د بورنو په ایالت کې دی پرون د جمعې په ورځ په محلي وخت سهار ونیو او د بوکو حرام د پخپل سر ایران سوی خلافت قرارګاه تباه کړ. د امریکا د استخباراتو مامورینو د دې رپورت په اړه احتیاط څرګند کړي او ویلي دي چې که مبارزین تښتیدلي هم وي دا د دې معنی نه لري چې هغوی د ماتې ته نږدې سوي وي. دغو مامورینو امریکا ژغ ته وویل چې بوکو حرام پخوا هم د دې دپاره ستراتیژیکي په شاته ګونه کړي دي چې آینده وازموي او دا په شاته ګونه کله کله څو اونۍ او تر هغې زیات دوام کړی دی او بیا زورورې حملې کړي دي. دغه رپورت لا تایید سوی نه دی. څلور ساعت مخکې له هغه خبر سوی دی چې د نایجیریا خلک د جمهور ریاست او پارلمان لپاره انتخابات کوي. د روسي سیرونو څخه معلومیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د 2014 کال په روسي څو میاشتو کې سوکا وده کړې و. په یو راپور کې چې پرون د جمعې په ورځ د تجارت وزارت له خوا خبر سوی ویل سوی دی چې د دې هیواد اقتصاد د اکتوبر، نوومبر او دسمبر په میاشتو کې په کلنۍ کچه 2.2% وده کړې و چې دا له هغې څخه مخکې یوې روبې په پرتله ډېره سوکه وده وه. کارپوهان وایي چې د فدرالي حکومت لګښتونو کموالی او د وارداتو زیاتوالی دا وده سوکه کړې وه. دغه ارقامو اقتصاد پوهان حیران کړل، ځکه چې هغوی د تیر کال په څو وروستیو میاشتو کې د نسبتاً زیاتې ودې پیشبیني کړې وه. دا او د دې ساعت خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري د محل په واشنگتن کې د مخوسن 9 بجې او 40 دقیقې دي. د یمن د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ریاض یاسین وای کومي هوائي حمله چې د سعودي عربستان په مشرۍ پیل شوې دي هله دا چې په نتیجه کې به حوثیان کمزوري شي او بعد چې هوائي حمله زر تر زره پای ته ورسیږي. له قاهره نه د امریکا غږ د خبريال ایډوار ایرانیان د ریپورت غټي کې بزو سلیمان شاته استا دروورم. دا د یمن په پایتخت سنعا کې پر یوې ودانۍ باندې د سعودي عربستان او نورو متحدینو د جټ الوتکو د بمبارۍ وروسته د حوثیانو د ملاتړ کوونکو غوږونه دي چې لګیا دي لورانه شو ودانیو نه خپل مړي او زخمیان راوباسي. ګمان کېږي چې په هوایي حملو کې تر اوسه پورې په سنعا او ځینو نورو ښارونو کې له 40 نه زیات کسان وژل شوي. عین شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې د ائتلاف جټ الوتکو په سنعا کې د جمهوري ریاست د ودانۍ ځینې برخې په نښه کړې او تباه کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف جټ الوتکو د معرب په ولایت کې د حوثیانو د رادار مرکزونه بمباري کړل او حمید ابین په ولایت کې یو هوایي اډه تباه کړه. دا د سعودي عربستان د یو لوړ پولي پوځ مستند حق دی چې په عربي ژبه حقیقي او وایي چې د فعلاً لپاره د ځمکنیو قواوو د لیږلو اراده نه لري خو که فرضاً ضرورت یې ولیدل شي زموږ خپل عسکر او زموږ د ځینو دوستانو او متحدینو نظامي قواوې به د هر قسم تجاوز سره د مقابلې لپاره آمادګي ولري. دا د یمن د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ریاض یاسین غږ دی چې وایي هیله لري د عربي دولتونو د هوایي قواو عملیات به خپل هدف اصل کړي او زر تر زره پای ته ورسیږي. نوموړي وویل د دغو هوایي عملیاتو اصل مقصد هم دا دی چې د یمن د ټولو سیمو د وګړو ژوند خوندي وساتل شي، په شمول د هغه سیمو چې د حوثیانو او موجود شوی جمهور رئیس علي عبدالله صالح د ملاتړ کوونکو تر کنټرول لاندې دي او د نظامي عملیاتو وروسته کله چې د هوایي بمباریو په وسیله موږ ایران حوثیانو او علي عبدالله صالح ته خپل پیغام په روښانه توګه ورسو نو د سولې مذاکرات باید پیل شي. عبدالربو منصور هادي چې له جنوبي خاریادن نه وړم ورس په یو کښته کې تخریتلو دا محال د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې دی. ټاکر شوی دا چې نوموړی به د مصر د شرم الشیخ په تفریحګاه کې د شنبه په ورځ د عرب لیگ د مشرانو په یو عاجله غونډه کې ګډون وکړي. په عین وخت کې د سعودي عربستان او متحدینو د ډیرو سختو هوایي بمباریو باوجود حوثیانو په جنوبي برخو کې د عبدالربو منصور هادي په وفادارو قواو باندې د جمعې په ورځ هم خپلو حملو ته دوام ورکړ او د سکای نیوز تلویزیون عربي سرویس د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې حوثیانو د عبدالربو منصور له ملګرو نه په عدن کې یو غټه فوجي چوڼۍ نیولې ده او ډیرې وسلې مهمات په لاس ورغلې دي. له بلې خوا مصر چې خپل سمندري او پیاده عسکرې د سعودي عربستان په ملاتړ حوثیانو سره د جنگ په غرض سیمې ته استولې دي د جمعې په ورځ ویل چې د باب المندب ابنا چې د سری بحیرې په خوله کې پراته ده او یمن له نورې نړۍ سره وصلې نیولې د مصر د سمندري پوځ لپاره اولیت لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ولایتي چارواکي وایي چې د نورستان ولایت د کامدیش پولیس والو کې وسلوالو د حکومت سره د ملاتړ او مرستې په تور باندې و کسان اعدام کړي دي او ویش کسان یې بندیان کړي دي. پام وکړئ په دې اړه لاساد آباد نه زموږ د خبريال ذبیح الله غازی رپورټ تا.
پولیساتی ځواکونه وایي چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې وسلوالو اته تنه په دار خېجولي او وروسته مړو ته سپکاوی کړی دی. دوی ویلی چې د کمو په سیمه کې دغه کسان څو ورځې مخکې د دولت مخالفو وسلوالو له حکومت سره د مرستې په تور نیولي وو. د کونړ ناړی او نورستان په کامدیش ولسوالیو کې میش د پولیساتو ځواکونو د دویم کنډق قومندان شمس الرحمن امریکا غږ ته وویل په تیر یوه میاشت کې دا دویم وار دی چې مخالف وسلوال د حکومت سره د مرستې په تور ځایي خلک په دار کوي.
تقریبا دته دی رحمانه هو جل چې انسان وای د لیدو سره وای زهار انسان وای د زړه دسي امر دې چې بس ساور کې وای تکته کړ چې
نو ما وړه وای د دولت له مخالفو وسلوالو سره الله هم ویش ملکی خلک په دې تور بندیان دي چې په دولتي ادارو کې دند کړی دي. هغه زیاتې چې له بندیانو سره سخت ظلم کیږي اوان په خو کې سره شوی سی خان ورننه باسي
سخت مجازات ورکول کیږي په خو کې سیخونه سرتیږي او په خپل ورکو کېږي او وړي ګرمۍ دا وړي په سر کې اچي یو عجیب او غریب دغه روان دي مجبور دی سره وای چې دا به پیرو کم زما په لاس کې دی او ټول خلک ما له جلد سره مجبور دي چې بیان ورکړي.
خاغله نورستانه وای دام شو خلکو په خوا د بهرنیو ځواکونو په ضد جګړه کوله خو هغه وخت چې په کونړ او نورستان کې شته سوله ساتو ځواکونو د غسیمې پریخو دینو یادو ځایي طالبانو خپل وسله له اوږو ښکته او خپله خواري غریبي پیل کړه. دی وایي مخالفو وسلوالو دغه کسان ځکه په ونو پسې رازوړن کړ چې ولې د افغان حکومت په ضد جګړه بس کړې ده. په کامدیش کې د سرحدي پولیسو دغه چارواکي له ولسي خلکو سره کیدونکې ظلم د گاونډي هیواد استخباراتي لوبه ګڼي او وایي د دوی موندنې ښیي چې لا هم د ډیورن کرښې ته څیرمه سیمې تر کلکو ګواښونو لاندې دي. خو د نورستان امنیت قومندان جنرال عبدالباقی نورستانی وای وژل شوي کسان طالبان وو په خپلو کې په یو بل ډزې کړي دي. نوموړی وای لس کس په کې وژل شوي او ټول د کمو د سیمې اوسیدونکي دي.
د طالبانی کوم اختلاف کې د دې په وړاندې کوم شخړه شوې ده ته د خلک وژل دي لس نفر.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه وژنو په تړاو کومه تفسیر نه ده کړې. د دغه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو هم له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې کامدیش ولسوالۍ ته په غځېدلې لارې د دولت مخالف وسلوالو مورچې جوړې کړي او هر ورځ د ملکی وګړو موټرې پلټي. دوی ویلي چې حکومتي کسان په دغه لار تګ راتګ نشي کولای او اوس هم ګڼ کسان وسلوالو له ځانونو سره بندیان کړي دي. کامدیش او برګي مټال ولسوالیو ته ورغلی سرک د تیرو څو کلونو راهیسې د حکومتي خلکو په مخ د وسلوالو له ویرې تړل شوی او سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه لاره قوي پوځي عملیات ونشي نو ولسي وګړو ته ګڼې اندېښنې زیږولی شي. کامدیش او برګي مټال د نورستان ختیځ خواته تر ټولو نام نه ولسوالۍ دي چې له چترال سره څیرمه پرتې دي. دغه سیمې ډیر وخت له وسلوالو طالبانو سره پاتې شوې او اوس هم په ګڼو سیمو کې حکومتي ولکه نه ده ټینګه. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ریاست د څو خبرونو غټ کې د افغانستان د جمهوریت ریاست یو مطبوعاتي بیان وايي چې جمهور رئیس اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منصبان کې مون او په واشنگتن کې د امریکایي مشرانو سره ګټورې خبرې اکړې دي. د نورستان ولایت د کامدیش پولیس والا کی چارواکی وای چې دولت وسلوالو مخالفان وو کسان دي دمکړي او ویشتنه بندن کړی دي. په دې اړه طالبان لا تفسیره نه کړی. د جرمني څارنوالان وای چې د هغه مسافرونو کې جټ الوتکې د مرستیال پیلوټ په باب باندې تحقیقات کوي چې ګمان کیږي خپل الوتکې د فرانسې د الپ غرونو کې قصدن راو غورځوله. په دغه الوتکې کې 150 کسان او د عملی غړي سپاره وو. د سعودي عربستان یو لوړ پوړی نطاق وای چې په یمن کې به د حوثي شیعیانو په خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حمله تر هغه پورې دوام ولري چې د وایان په وینا د حکومت د ساتنې حفاظت لپاره ورته ضرورت دی. امریکا او ایران وای د راتلونکي سه شنبه د ورځې پورې به کوښښ وکړي چې د ایران د اتومي پروګرام په وخت په ژنې کې موافقه حاصله شي. او د الشباب د ډلې مبارزینو د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې په هوټل حمله کړې ده. لږ تر لږه نهه کسان یې وژلې دي چې یو پکې په سویټزرلند کې د سومالیا سفیر وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په جرمني کې مفتشان د جرمن وینګ هوایي شرکت د پیلوټ انډریاس لوبیتس سابقه او روحي ناروغي سیړي. دغه پیلوټ په اړه داسې باور کیږي چې تیر اونۍ د فرانسې د الپ غرونو کې خپل الوتکه په قصدي توګه راوغورځوله. په الوتکه کې 150 پرلۍ او د عملی غړي سپاره وو. د پاریس نه د امریکا خبریالي لیزا برانت یو رپورټ رالیږلی دی چې مهم ټکی خلیل خان ته استد راوړی.
د جرمني څاروانان ویلي دي چې دوی داسې اسناد موندلي چې وښت کلن پیلوټ اندراز لوبس روغتیایي ستونزې درلودي، او هغه دغه معلومات د جرمن وینګز هوای شرکت چې د کار ورسره کاوه سره مخفي ساتلی وو. تحقیقات کوونکي وایي چې دوی د هغه دوو کورونو د تلاشۍ پر مهال د ډاکټر یو نسخه موندلي چې دا د سه شنبې په ورځ د کار کولو څخه منع کړی وو، او دا هغه ورځ وه چې داسې باور کیږي چې ده د جرمن وینګز شرکت الوتکه د فرانسې د الس په غرونو کې راوغورځوله. ځان یې هم ووژه او ورسره په دغه الوتکې ټول ناس مسافر او د عملی غړي هم ووژل. تحقیقات کوونکو د روغتیا بله نسخه هم موندلي، خو د ځان وژنې لیکې نه دی موندلی. د فرانسې صدر اعظم مینوئل ویلاس په جرمن وینګز هوایي شرکت غږ کړی چې څومره معلومات ترلاسه کولی سي ترلاسه دي کړي چې دغه روښانه کړي چې دغه پیلوټ چې داسې ګومان کیږي چې دغه تیارې راغورځولي ولې دا کار کړی. د فرانسې په ټلویزیون کې د خبرو پر مهال ویلاس ویل هغه د قربانیانو د کورنیو د درد پوره احساس کېدای سي ونه سي کړی، خو هغوی خامخا د پوښتنو ځواب غواړي او د دې حق لري چې پوښتنې ځواب سي. د جرمني د مارسل شارت څارنوال برایس روبن د یوې خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې ترلاسه شوي معلومات ښیي چې پیلوټ الوتکې ته په قصدي توګه سکوت ورکړی دی. دا ویرجن خبر د نړۍ مرشان او د ټلویزیون نندارچیان حق حیران کړل. روبن وویل چې ثبت شوي آواز دا ښیي چې وشت کلن کو پیلوټ اندراس لوبس چې اصلا جرمني ته به و د الوتکې پیلوټ د پیلوټانو د کوټې نه د باندې بند کړ چې دننه ورنسي. هغه وویل چې وروسته لوبس د الوتکې کنټرول له لاسه ورکړ او په داسې حال کې چې د الوتکې سرعت په سات کې 100 کیلومتره وو د الپ په غرونو کې راولوېده. د جمعې پر ورځ پولیسو د وشت کلن اندراس لوبس کورونه وپلټل. د جرمني رسنیو داسې راپورټونه خپره کړي دي چې لوبس د خفګان په ناروغي اخته وو او علاج یې کېده. د جرمني څارنوال د جمعې پر ورځ دا ونه ویل چې هغه څه ډول ناروغي درلوده، خو دغه تیارې راولوېدل د هغو پیلوټانو چې کار کوي او که نه کوي د هغو د فشار ډک ژوند راڅرګند کړی دی. اندري ډراګ چې د اروپایي اتحادیې د هوایي چلند د سازمان د سایکالوجي د برخې رئیس دی، هغه د روحي ناروغي متخصص دی او د خپل کاري مودې وخت یې د ځوان پیلوټانو په روزنې تیر کړی دی. هغه وویل
In general they are a group of very enthusiastic people and mentally
پاومی توګه پیلوټان شوکین او جذب لرونکي وي او په روی توګه د شخصیت خوندان وي، او داسې به ډیر کم پیلوټان ووینئ چې د خفقان په مرض اخته وي، خو یقینا داسې پیلوټان به هم وي چې په ژوند کې د مشکلاتو سره مخ وي. ډروګ وای کوم وخت چې پیلوټان په کار ګمارل کیږي روحي ازموینې هم ترې اخیستل کیږي، خو دغه ازموینې همیش داسې اټکل نسی کولای چې پیلوټان به په خپل رښتینی ژوند کې د مسایلو حل څه ډول راباسي. هغه وویل
دا یو ځانګړی کار دی.
پیلوټان په ډیر غیر عادي وختونو کې کار کوي. که یو پیلوټ کورنۍ لري نو دوی اکثره په کور کې نه وي، او کله چې دوی په کور کې وي نو نور ټول بیا کارونو ته تللي، او که یو پیلوټ د اوږده واټن الوتکې پروازونه کوي نو کېدای سي د جټ لګ او ستومانی ولري، او یقینا دوی باید د خپلې مېرمنې د ماشومانو او د دوستانو سره خپل ژوند ډیر ښه منظم کړي. ډروګ وای ځوان پیلوټان کېدای سي مالي ستونزې هم ولري، ځکه چې نور روزنه ترلاسه کول ډیر ګران تمامیږي. هغه زیاته کړه مهم هوایي شرکتونه د پیلوټانو لپاره ډیر ښه د ملاتړ پروګرامونه لري، خو زیاتره پیلوټان په داسې پروګرامونو کې د برخې اخیستنې په اړه زړه او نه زړه وي، ځکه چې دا کېدای سي دوی کاري فرصتونو ته تاوان ورسوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکوي په داسې حال کې چې په سوریه کې د روان څلور کلن کورنی جنگ لامل روغتیایي خدمات په دغه هیواد کې لنش سره برابر شوي او هر ورځ د تلفاتو او زخمیانو شمیر زیاتیږي. که سمدستي غمونه خوړل شي په میلیونونو ملکي وګړي بل نور سختو روغتیایي ستونزو سره هم مخ شي. خبریال لیسا شلاین له جنیو نه یو رپورټ رالیږلی دی چې مهم ټکي زه سلیمان شاه تاسو در اوروم. د سوریې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازې میرمن الیزابت هوف چې دغه هیواد د هم غټ ښار حلب ته په یو درې ورځني سفر تللې وه وایي چې په خپلو سترګو ولیدل کله چې د ښار په یوې څلور لارې کې د هوا مرمۍ ولګېده ډېر ماشومان او ځوانان پکې ډېر سخت زخمیان شو. الیزابت هوف له دمشق نه په تلیفون د امریکا غږ سره په یوې مرکې کې وویل چې د دوشنبه پورز د حلب د الرازی روختون ته یو زیات شمیر زخمیان راوړل شو او ما د دغه خلکو د ژوند او مرګ د دونکو صحنه په خپل ولیده. واقعا چې لدلې ډیر ګران وو او د خپکان وړو ډیر خپکړم. زما لپاره تر ټولو غمجنه او دردناکه صحنه دا وه چې په دغه روختون کې مې یو زیات شمیر زخمی شوي ماشومان ولیدل چې د مناسب علاج او درملو د نه موجودیت له امله یې ډاکترانو لاسونه پښې او لنګي غوڅول. زما اعصاب ډیر زیات خراب شو. بله ورځ همدغه روغتون ته د تصویرونو د اخیستو په خاطر ورغلم. یو شمیر نور ځوانان مې ولیدل چې ژوند یې د جنګ له امله تباه او برباد شوی او کومه چاودنه چې یوه ورځ مخکې د حلب په یوه ناحیه کې شوې وه د هغوی د ژوند هیلې او ارمانونه یې له خاورو سره سمو شوي وو. میرمن هوای درې ماشومان چې مړونه یې د دریو اوو او نهو کلونو ترمنځ وو د حلب په څلور لاره کې د هوان د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې مړ شو. نوموړی وایي چې ډاکتران خپله پوره خواري کوي چې د زخمیانو درملنه وکړي او څرنګه چې پوره طبي پرسونل او ضروري وسایل نه دي موجود په ډېرو مشکلو شرایطو کې د زخمیانو علاج کوي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په حلب کې دا وخت له 1.3 میلیون خلکو نه زیات په عاجله توګه روغتیایي پاملرنې او درملنې ته اړتیا لري. د هرو یولسو عامه روغتونونو له جملې نه 3 روغتونونه خلاص دي. په روغتیایي مرکزونو کې بیروبار له حده زیات شوی دی. ضروري دواګانې نه لري او د برېښنا لپاره زیاتره په جنریټرونو تکا کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې 50% روغتونونه یا بالکل تباه شوي دي او یا په نیمه توګه کار کوي. په داخل کې د دواګانو جوړېدل 80% رالوېدلې او په روغتونونو کې او په زیاترو روغتونونو کې اوس د هغو ناروغۍ و علاج نه کیږي چې د انسان ژوند د مرګ له خطر سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د 2021 میلادي کال په تناسب اوس یوازې 15% ډاکټران او نرسان خپل کار ته دوام ورکوي. نورې ورک دي. مېرمن هوفویل کله چې هوا ګرم شي نو د ناپاکو اوبو د څښلو په وجه ډېر خلک په ساري ناروغۍ وخته کیږي او همدا اوس د هپټایټس ا ساري ناروغۍ څو پیښې ثبت شوې دي. ډېرو کمو خلکو ته د څښلو لپاره اوبه برابرېږي او د اوړي د موسم د را رسېدو سره سم د کلورا د ناروغۍ د خپرېدو امکانات هم زیاتېږي. نوموړي یو ځل بیا وویل یوه بله مهمه مسله چې باید په عاجل ډول پرې غور وشي هغه دا ده چې د وقایې او واکسین کولو په لاره کې ډېرې ستونزې موجودې دي. ډېر کم خلک واکسین کیږي. یو وخت کې په سوریه کې د ټولې سیمې په کچه تر ټولو زیات خلک واکسین کېدل. تقریبا په 90% ځوانان او ماشومان به د ساري ناروغیو په مقابل کې هر کال وقایه کېده. خو دا مهال په ډېر مشکل سره د 50-60% پورې خلک واکسین کیږي. دغه موضوع زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان او محلي مؤسسات وایي چې سږکال له 14 میلیونو هغو خلکو سره چې یا په سوریه کې دننه بېکوره شوي دي او یا یې ګاونډیو ملکونو ته هجرت کړی دی د عاجلو مرستو او د بشري خدماتو په خاطر 680 میلیون ډالر ته ضرورت لري. خو تر اوسه پورې ورسره چا یوه پیسه مرسته هم نه ده کړې.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل څخه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د ریډیو ولس والے نه
اش نه رادیو ټوله کارتونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړی د اشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001-202-619-3133. او په افغانستان کې زمونږه محلي شمیره ده 0190-0100.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نن د یک شنبه د ورځې لپاره د کابل په شمول د افغانستان د څو ولایتونو د هوا حالات. کابل د تودوخې لوړه درجه 14 درجه ساتي ده. ټیټه 9 درجه. لوګر لوړه 48. ټیټه 9. جلال آباد لوړه 26. ټیټه 9. کندهار لوړه 30. ټیټه 8. هرات لوړه 14. ټیټه 15. غزنی لوړه 14. ټیټه 14. مزار شریف لوړه 13. ټیټه 10. فیض آباد لوړه 10. ټیټه سلور درجه، فرا لوړه 14 ټټه 8 درجه، بامیان لوړه 9 ټټه 2 درجه، او میمنا لوړه 8 او ټټه 15 درجه د سانتی ګراد په حساب باندې اټکل شوی ده. درنو نړیوال کوم د خبرونه پاتور ستاسو موږ د تاریخ خبرونه شروع کیږي او د دوی تاسو پام راړو.